Radio. Radio Azadi.
شنبه دلنده دیر شمه در دسامبر یه ویشتمه دازه دیر رو دنن روزی خبروانی پیل شوی و دا خبروانی دا ماشام تا رو بجو با منزنی سپه دولش پجنی بی پتور افغانستان که وری دلشه روان خبروانه دا نیم ساعت پا مخه زحمت چی بر دا قادر جلالوف پا تخنیکی لاشوان مختورم سلامونه ورانده دا امریکا دا دفاع وزیر سرگندونی لرو چه وی تر هغو بای پوجان پا افغانستان که وی چه داده شی چه دا غیوات دا تر هگرو پا پنه زای نبدلی شی دا نور و مطالب و تر معرفی مخی خبرونه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د نتیجو اعلان ته چمتو شوی. هند چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ور زیات کړل او د بریتانیا نوي پارلمان د صدر اعظم هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري. حبیب الرحمن ننګ د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغو اوو ولایتونو د بیا شمیرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو نن د شپې تر ناوخته د رایو د جمع بندۍ د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژۍ د ټیم لخوا سیستم ته داخلې شي. د زیاته کړه
مکمل د یو ولایتونو گزارش کمیسیون سره شریک کو چې کمیسیون د تصمیم نو وروسته به مونږ ابتدایي نتیجه خلکو ته اعلان کړو. مونږ په تخنیکی لحاظ باندې سبا کاملا د ابتدایي نتایجو د اعلان لپاره آماده کړو.
که څه هم شاغل ننګ د لومړنیو نتیجو د اعلان د ورځې په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د شنبې یا یکشنبې په ورځ اعلان شي. ټاکل شوی وه چې د میزان د شپږمې نېټې د ولسمشۍ د انتخاباتو دا پایلې د میزان په اووه ویشتمه اعلان شي. د امریکا د متحد ایالاتونو جک پوریو امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوځ کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ د خپلو خلکو پټ کړی وو. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. دوی وویل دا ادعا چې دفاع وزارت او د متحد ایالاتونو نورو ادارو د افغان جګړې په اړه غلط معلومات ورکړي دي سمه نه ده. نږدې لس ورځې مخکې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې دا راپور ورکړ چې داسې پټ اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د هغوی له مخې څرګندېږي چې لوړ پوړیو امریکایي چارواکو هڅې کړي دي چې د افغانستان جګړه د ګټلو ښکاره نه کړي. خو مارک اسپر ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه اطلاعات ډېر شفاف ورکړل شوي دي. هند د چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ور زیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوي ډیلي کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو استازیو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ومنله چې په چابهار بندر موافقه کې به د هند دوه نوي بندرونه مورموګوا او نوی مانګالور اضافه شي. د چابهار له لارې افغانستان د 2019 کال له فبروري میاشتې راهیسې صادرات پیل کړي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي چې د سږ کال فبروري له میاشتې تر اوسه چې چابهار بندر فعال شوی دی له دې لارې 5 لکه ټنه کارګو په بریالیتوب صادره شوې ده. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د چارو د پرمختګ په اړه ډاډ ورکړی دی. د دې درې اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه به د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې جوړه شي. د بریتانیا نوی پارلمان د صدر اعظم بوریس جانسن هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه ده. له دې سره د جنوري په 1 نېټه له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو مخې ته یو بل خنډ هم لري شو. دا طرحه په 358 موافقو او 244 مخالفو رایو تصویب شوه. ښاغلی جانسن پرون تر رایو مخکې په خپله وینا کې د خپل هیواد پارلمان ته وویل
This is the time when we move on and discard
اوس د پخوانیو خبرو وخت تیر شوی چې د وتلو ملاتړ او د پاتې کیدلو د ملاتړ خبرې وي. اوس وخت را رسېدلی چې د خپل هیواد په تاریخ کې یو نوی فصل ثبت کړو او له خپلو اروپایي ملګرو سره نوې مناسبات رامنځته کړو. درانه پاتې شو او ورغېږو. د بریتانیا په پارلمان کې د برگزټ د طرحې تصویب د نوي میلادي کال او کرسمس تر رخصتیو مخکې د سریاسم بورس جانسن هدف و. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون خبر ورکړ چې د سوریې په ادلب ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې په لسګونو زره ملکیان اډ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. فرانسې خبري اژانس په سوریه کې د بشري حقونو د سار ادارې په وینا پرون خبر ورکړ چې په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو په نښتو کې په 24 ساعتونو کې 80 کسان وژل شوي دي. دغه اداره همداراس په ادلب کې د روسي الوتکو د سختو هوایي حملو خبر ورکوي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون د روسیې او دې هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. شاوخوا 1400 کسان پرون د بیلاروس استقلال میدان ته راووتل او د ازادۍ او ژوندۍ د بیلاروس شعارونه یې ورکول. دا لاریونونه په داسې حال کې دي چې د بیلاروس او روسیې ولسمشرانو پرون د ډسمبر په 16 نیټه په دې وروستیو کې دوهم ځل سره ولیدل او دوه اړخیزې خبرې یې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس سیال الکساندر لوکاشنکا په سان پیټرزبورګ کې سره ولیدل. دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
Until we are confident that that mission is complete, we will retain a presence to do that.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې تر هغه به پوځان په افغانستان کې وي چې داډا شي چې دغه یواد د ترهګرو په پناه ځای بیا نه بدلی شي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. د پاکستان د درې قاضیانو له هغه پریکړې مو خبرو چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په اعدام محکوم کړی دی. په دې اړه د ګندهارا ویب پاڼې له مسول سره شخېدلې.
حقیقت کې دا پریکړه د درې قاضیانو ده. په هغه کې و قاضي اختلاف کړی دی. هغه ویل چې د هیڅ بدکار ردی کړی.
د خبرونې پروسیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
مساله والے، پاپړ والے، ملایان والے، پولای والے.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغه وخته چې واشنگتن نوی ډاډه شوی چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلی شي، ځواکونه به په دې هیواد کې پاتې وي. دا خبره په داسې حال کې ده چې امریکایي رسنیو تیر اونۍ راپور ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره شي د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 400 پورې راکم کړي. اوس مهال شاوخوا له 200 تر 1300 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته. ملالۍ بشیر راپور لري.
د پینټاګون لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په وینا امریکا چې تر هغه وخت اطمینان نوي ترلاسه کړی چې افغانستان به یو ځل بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلیږي، ځواکونه به په دې هیواد کې پاتې وي. شاغلی اسپر دا خبر د دسمبر په 16 نیټه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې له رئیس مارک میلی سره په ګډه خبرې غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. د ویل موږ په افغانستان کې یو ماموریت لرو او هغه دا دی چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو په خوندي ځای بدل نه سي، او تر هغه وخته چې مو د دې ماموریت د پای ته رسیدو په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی، د دې کار د کولو په خاطر به خپل حضور وساتو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په اړه راپورونه تر سترګو شول. امریکایي رسنیو تیره اونۍ خبر ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې شایي د روان میلادي کال تر پایه د دې ځواکونو د شمیر کمولو په اړه اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم د تیرې دوشنبې په ورځ د دسمبر په 14 نیټه خبریالانو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. د ویلي و چې غواړي د سولې د موافقې په صورت کې یا پرته له هغې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. د ډاډ څرګند کړی و چې ناټو په افغانستان کې په کم شمیر ځواکونو سره خپل ماموریت پر مخ وړای سي. اوس مهال په افغانستان کې له 1200 تر 1400 زرو امریکایي سرتیرو حضور لري. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې په خبرو کې د طالبانو له مهمو غوښتنو یوه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي پلاوي غړي سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بین الافغاني مذاکرات په هغه وخت پیلېږي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو توافق لیک له امریکا سره لاسلیک سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم د هیواد د سولې موضوع داسې څېړي:
باور درم چې امریکا در کل
په دې باور یم چې امریکا په ټوله کې فکر کوي چې په افغانستان کې د خپل حضور پر کیفیت تمرکز وکړي، په داسې حال کې چې د ځواکونو کمیت په لدې ورسته د بحث موضوع نه وي. خو طالبان غواړي چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. زما په باور سوله د مذاکراتو پر میز یوازینی انتخاب دی، خو اوس هم د طالبانو او امریکایانو د مشرتابه ترمنځ د سولې په اړه پیچلتیا سته. د طالبانو د ډلې استازو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو وړاندیزونه رد کړي دي، خو یو شمیر افغان سیاستوالو او فعالانو په بیلابیلو بین الافغاني خبرو کې په روسیه او قطر کې خبرې کړي دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره لیدو وروسته او کابل ته د خپل سفر تر پای مخکې د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو ته رسیدلې ده، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل.
آزادی خبری مجله اوري.
د شاوخوا اتیا هیوادونو میرمنو د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په ترکیه کې په یوه نړیوال کنفرانس کې برخه واخیسته. په دې کنفرانس کې د میدان وردګ ښاروالي ظریفې غفاري هم ګډون کړی و. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې ښځو په افغانستان کې د حکومتولۍ په برخه کې د دغه کنفرانس د ګډونوالو له نظره پرمختګ کړی دی که نه دی. اغلې غفاري په ځواب کې وویل:
نړیوالو سره فکر ډېر مثبت و، بالخصوص د نوي حکومت او یا هم د ملي وحدت حکومت د راتګ سره سم، او بالخصوص د ولسمشر جلال مهاب و اشرف غني د حکومت په دوام کې د میرمنو د رول او د میرمنو لاسته راوړنو په اړه ډېر مثبت فکر و. ډېر مثبت هیلي ولس هغه نړیوالو وروسته سره موجود وي، بالخصوص کله چې ما به دا شریکولو چې زه د یوې جنګ ځپلي ولایت ښاروالی یم، دا به ټولو ته ډېر عجیبه ښکارېده. خو کله چې ما به د ملي وحدت د حکومت مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هغه حمایت او ټولو دریځونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې، د دوی نظریې به ډېر مثبتې وي. او تر ټولو مهمه دا وه چې د دوی ټولو هیله همدا وه چې افغان مېرمنې وچې کولی د دوی په څیر راتلونکي کې هلې ځلې ولري، دوی په څیر په نړیوال او په ملي حکومت ولري کې خپل ځای برخې ولري، بلخص په سیمه ییز حکومت ولري کې د میرمنو ونډه لا پراخه شي. ځکه چې په افغانستان کې که چیرې د احصایې سرشمیرنې ته وکتل شي، میرمنې نفوس تر نارینه وو ډېر دی، خو بل خو برعکس بیا په حکومت ولري کې او بلخص په سیمه ییز حکومت ولري کې د میرمن رول تر نارینه وو پورې لا هم هغه څنګه چې باید واوسي. نو هیله مو دا ده چې میرمنې لا هم وشي کولی په سیمه ییز حکومت ولري کې خپل رول ادا کړي او ولسونو ته لا ډېر خدمات وړاندې کړي.
تاسو د ولسمشر اردوغان میرمنې ته د افغانستان د وچو میوو په اړه ویلي دي چې هیواد یې باید له افغانستان سره د هوایي دهلیز له لارې د وچو میوو سوداګري ته وده ورکړي، د دوی څه ځواب په دې اړه؟
خوشبختانه کله چې ما دغه وچه میوه هغوی ته وړاندې کړه، یوه نمونه یې ما ته یو څو پاکټ نمونه مې اخیستی وه په یو پاکټ کې، هغوی ته وړاندې کړه. دوی په خپل هغه پلاستیکونه یې خوشی کړل او سرونه یې خلاص کړل او خپل دغه وچه میوه یې په خپل اسټرای کړ. د دې په منځ کې تر ټولو هغه خاص موضوع د ځنغوزۍ وو چې دوی په خپله دغه ځنغوزۍ خلاص کړه او په خپله یې تست کړه. نو د دوی ځواب همدا و چې موږ به هڅه دا وکړو چې لا ډېر همکاري د افغان ولس سره ولرو، بالخصوص بالخصوص د افغان میرمنو سره، هغه میرمنې چې په کلتي بسونو کې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه لري. ما سره شخصا د دې یو لوادونه دا او چې د میدان خار خاروالی او د ترکیه هیواد له خاروالی سره به دوی لینک دي او دوی بل ډیری مرستې په دې برخه کې له خاروالی سره وکړي، بل خصوصا خاروالی چې د میرون لوري لیک کیږي او د وچو میوو په اړه دوی په سر کې د خپل د داسې محمد اشرف غنی هڅې او لاسراونې وسایل او بیا دوی واده وکړي چې دوی به هم خپلې هڅې په دې برخه کې ونه سپموي.
ظریفه غفاری د میدان وردک شارواله ازادي راډیو په منځني سبد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صفی الله سنکسي دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
هیل رسپانی د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن خبرو باندې تمرکز کړی. بایدن پنځم بعد امریکا د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په ورسته مناظره کې وویل په 2009 کال کې د اوباما اداره په افغانستان کې د عسکرو لزیاتولو منع کړې و. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې دولت جوړونه یو تیروتنه او نه ترلاسه کیدونکې موخه یاده کړې. هیل رسپانی لیکلی د امریکا لوړ پوړو امنیتي چارواکو ویلي د اوباما د ادارې تر سخت فشار لاندې و څو داسې ارقام وړاندې کړي چې په افغانستان د پوځیانو زیاتوالی مؤثره وخی. ورسپانی په دوام کې د همدغو چارواکو په حواله لیکلي واقعیت داسې نه و بلکې د پوځیانو زیاتوالی کومه ګټه نه وکړي. جو بایدن چې اوس د امریکا د 2020 کال ولسمشری ټاکنو کې د دیموکراتانو احتمالي کاندید دی ویلي متحده ایالاتونو باید افغانستان ته د څه باندې 100,000 پوځیانو د استولو پر ځای په کم پوځیانو باندې له تروریزم سره د مبارزې پالیسي مخته وړي وای. واشنگتن ټایمز ورسپانی هم لیکلي جو بایدن ادعا کړي چې د مخکینی ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره په لانجه وو چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر زیات نه کړي. ورسپانی د بایدن په حواله لیکلي دا یو تیروتنه وه او پوهیدل چې متحده ایالاتونه له زیات قدرت سره جګړه نشي ګټلی. د مقالې د لیکوال په باور بایدن د پنځمې پښپا په مناظره کې چیلنج شو ځکه د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ وروستی راپور تر بحث لاندې ونیول شو. واشنگتن پوسټ همدا میاشت د یو لړ معتبر اسنادو په استناد داسې راپورونه خپاره کړل چې پکې ادعا شوې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له خلکو حقایق پټ کړي وو. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانی هم د جو بایدن پر خبرو مقاله لیکلی. د ورسپانی په لیکنه بایدن غواړي ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي او یوازې ځانګړي ځواکونه پاتې شي. د ورسپانی په لیکنه د بایدن دا دریز بیګا د امریکا د ډیموکرات ګوند یو غړي او سناتور برنی ساندرز وننګاوه. له برنی ساندرز هم وپوښتل شول چې که داسې فکر یې درلوده ولې د افغان جګړې په ګټه رایه ورکړه. دغه سناتور ځواب ورکړی چې په کانګرس کې د خپلو نورو همکارانو په څیر دی هم تیروتلی و. کله چې د امریکا سنا جرګې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره رایګیری کوله یوازې سناتوري باربارا لی مخالفت کړی و او منفي رایه ورکړې وه. د 2020 کال ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند یو احتمالي کاندید برنی ساندرز وای میرمن باربارا سم دریز نیولې و او پاتې نورو اشتباه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ګندهارا انګلیسی ژبې ویب پاڼه د پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه خپروي. د دغه ویب پاڼې او نورو راپورونو له مخې د پاکستان حکومت غواړي چې قاضي وقار احمد سیټ له دندې ګوښه کړي. ښاغلی سیټ تیره اونۍ د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په اعدام محکوم کړ. په پاکستان کې د یو قاضي د لرې کېدو لپاره باید اولی حکومت پریکړه وکړي. د ګندهارا انګلیسی ژبې ویب پاڼې له مسؤل ابوبکر صدیق څخه به واورو.
د پاکستان په قانون کې د پاکستان په سیاسي سیستم کې په د اساسو قانون لاندې کوم سیستم دی په غو کې حکومت هیڅ کلم نشي کولای چې قاضي له خپل دنده ایسته کې خصوصا هغه قاضيان چې د پاکستان په ستره محکمه او بیا د ایالتي ستره محکمو های کورټ چې ورته وایي په غو کې کار کوي. هغه د لپاره یو لاره ده چې یو اداره ده یا یو نهاد په نامه دی سپریم جوډیشل کونسل. دا هغه سیدد په خپل د پاکستان په قضایي قوه کې یو دننه غدي. نو حکومت دا کول شي چې یو شکایت وکړي د ادارې ته
او د ادارې به بیا خپل پریکړه
کوي. د ادارې به بیا د پاکستان د اساسي د ستره محکمې د قاضي کوزات یا چیف جسټس او د ایالتي ستره محکمو د قاضي کوزات یا د قاضيانو یو ډله ټاکي هغه به د سیړي یو دوسیه به چیری یعنی
او یعنی کده د پریکړه سمونه و بیا بدایل لري کوي. دلته یو ډیر مهم سوال ده چې کېدای شي چې لاوریدونکو سره د اوریدونکو په ذهن کې راشي چې د خیبر پښتونخوا یو قاضي ولید مشرف توسې چېړلې د ول په لاهور کې په اسلام آباد کې په بل ځای کې نه د چېړل شي.
دا خو داسې دی چې دا د پاکستان د دې دوسیې د چېړل لپاره یو خصوصي محکمه جوړه شوه او هغه محکمه چې وه هغه د پاکستان قاضي الکوزات لخوا به هغې ته خلک ګمارلل. په دې کې ډېر خلک راغلي وو څو واره دا ماته شوه بیا جوړه شوه. نو دا د پاکستان د قاضي الکوزات لخوا د ایالتي سترو محکمو ایالتي لوړو محکمو های کورټس درې قاضیان پکې ناستو چې په هغې کې یو د پښتونخوا و یو د پنجاب و یو د سند ایالت.
او نو په دې اساس باندې نو یعنی خو بیا هم دا دوسیه ولې په اسلام آباد کې نه ده چیرل شوی چې خیبر پښتونخوا کې باس پېښ شوی؟
په دې کې باس ټول په اسلام آباد کې شوی. دوسیه مرکز د دې دغه مرکز په اسلام آباد کې وو. دا درې وړه قاضیان برتل په اسلام آباد کې اوریدل کې.
نو څنګه یوازې د وقار احمد خبره کې چې هغه دوه نور قاضیان ولې نه یادی شي؟
د وقار احمد خبره خو داسې کې چې دوی ته یو سیاسي بانه پکار و چې دا پریکړه چې ده دا د سوال لاندې راولي.
یعنی په حقیقت کې دا پریکړه د دریو قاضیانو ده.
حقیقت کې دا پریکړه د دریو قاضیانو ده. په کې و قاضي اختلاف کړی دی. هغه ویل چې د هیڅ بدکار نه دی کړی. د پاکستان سره غنډې کړې. پاکستان سره بد د پاکستان اساسي قانون نه کړې.
او دا دوه وبښې دا دوه د اعدام حکم کړی دی.
دوه اعدام حکم کړی دی.
او مننه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره په لیدنه کې هیله څرګند کړه چې توکیو دی د ایران د اټومي خوندي پاتې کولو په برخه کې هڅې وکړي. ابي له روحانی سره پرون په توکیو کې ولیدل. توکیو ته د روحانی سفر په داسې حال کې دی چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلې شوې دي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی جاپان ته د سفر پر مهال د 2015 کال د اټومي موافقه د خوندې کولو په برخه کې د جاپان د مرستې غوښتنه وکړه. شاغلی روحانی پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په غونډه کې وویل چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د تهران لپاره ډیره مهمه ده. د ویل چې له دې موافقې څخه د امریکا یو اړخیز او غیر منطقي وتل غندي. د امریکا او ایران ترمنځ وضعیت هغه مهال نور هم ترنګلی سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو اعلان وکړ. واشنگتن له هغه راهیسې پر ایران اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی له حسن روحانی سره په خبرو کې له ایران وغوښتل چې د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې د څلور کاله مخکې کړې ژمنې ترسره کړي. شاغلی آبی وویل چې په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا له کبله اندېښمن دی. د جاپان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د هیواد صدر اعظم یې تر ایران له ولسمشر سره په کتنه کې همداراز د منځني ختیځ کې د جاپان پانی بیړیو د خوندیتوب لپاره د سمندري ځواکونو د ګمارلو په اړه معلومات ورکړل. د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاپان یو تیل استونکو بیړی د عمان په سمندر کې تر حمله لاندې سو او وسوځل سو. واشنگتن پر دې بیړی د حمله پړه پر ایران اچولې او له جاپان یې غوښتي چې په هرمز تنګي کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف برخه سي چې د نړۍ تر ټولو مهمه ترانزیتي لارې د امنیت خوندي کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. ټاکل سوی د جاپان حکومت ډیر ژر منځني ختیځ ته د ځواکونو لیږلو په خاطر یو طرحه جوړه کړې. ایراني چارواکو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو حضور رد کړی او ویلي دي چې دا امر د تیلو د انتقال په برخه کې ناامني رامنځته کولای سي. حسن روحانی د ایران یوازینی لوړ پوړی چارواکی دی چې په تیرو دوو لسیزو کې جاپان ته سفر کړی دی. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هم لومړی جاپانی لوړ پوړی چارواکی و چې 40 کال وروسته یې تهران ته سفر کړی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري. حبیب الرحمن نن د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغو وو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو نن د شپې تر ناوخته د رایو د جمع بندي د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژي د ټیم لخوا سیستم ته داخلي شي. البته د مطلب تیره شپه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو جګپوړیو امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوز کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ لخپل خلکو پټ کړی وو. تر دې وړاندې یوه امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په دې اړه راپور ورکړی وو. هند د چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ور زیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړه شوه. د بریتانیا نوي پارلمان د سر اعظم بوریس جانسن هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزیټ په اړه ده. او روسي خبر دا چې د بلاروس په پلازمېنه مینسک کې پرون د روسیا او د دې هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
شکر الله می نوم دی قاغان او سیدون کې من نو آباد ولایت ور مربوطي او بس دا پولي کاروبار کوم بس کبان ما بار پیخلو
څومره وخت کېږي د پولو کاروبار
دا یو دوه درې کال کېږي
پولي څنګه خرڅه
پولي بس په ایمان او په چاپاړو په ټاپ کو په دې شي نه ورته
ګرځي څنګه
کورونو کې ګرځو بس
د ورځې به تقریبا څومره کلی لټه
یو اندازه ګرځو نو گزاره والا
تقریبا
بس د یو کلی اله ګورونو
سحر چې روان شوه د دې د خلک بوجه کې سره څه ټیمی ډبی دی او قطی دی دا څومره وخت نه راټولې کړې دي
دا بس سار د سیند بغاړه رااله مو بس زه تاسو راوتم بس د سیا غاړه زمان
او څومره پولې د ورځې خلی
بس دا درې څلور کیلو پولې بس
او دا غي بدل کې بیا څونه ټیمان شي نه کباړه ټولې
بس کباړه او چاپاړې ما پړې بس گزاره کیږي
تقریبا څونه بد ورځ راځي 4 کیلو باندې
دا درې 400 روپۍ را ده پات کیږي
کیلو پولې نینی په څو خلی
نوی روپۍ اوسه په مصر را کوي
نوی یعنی 4 کیلو چې شي تقریبا څه کم 400 روپۍ شي او څومره د ورځې ته نه جوړې بیا
بس دا 800 روپۍ ته جوړېږي دا 400 کم ته پات کیږي 400 روان راغله
د سپیکر هم لاسي سپیکر درته پدې کې چغې وای چې پولی والے کباڑ راوڑ سوے
نا دیکھ مسالہ والے پاپڑ والے ملایان والے پولی والے ملایان خو نشتا وس مخت او ملایان خرچه او
وس مسالہ چی خرچه ورس
او مسالہ او پاپڑ او داشی نه راس
د دیک مسالہ د چی
نن ګولی مسالہ ده
او څومره ماشومان لري کورنۍ غړي څو دي
یرا خزه می دوه دي سیبه او ماشومان می دوه دي و می لور دی می زوی دی بس
دوی ما خزه دي څنګه کړی ده
دوی ما خزه دي خاطر کړی بچی ان مینو
نه پام دی پلو خرڅولو کې دی پیدا کړل کنه بل طریقه دی استعمال کړی ده
نمر پولو کې څه پیدا کیږي خزه
نه خو تاسو په کورونو ګرځيږي په کلو باندې ګرځي کې دی شي کوم زړه به له لید در باندې تا به له لید وي ستړي کړی
نه ولا غسه خدای مونږ نه کوي مستا خپل غریبی کو به دا ډیر شي
خو اوس دې دوی می خزم نه بچی دي کدا ولې نه
دوی می نه
چې د ورځې 450 روپۍ پیدا کې گزارم کیږي په
اوس تا کټوګه کیږي نو بل څه کار روزګار نشته
ډیر من
په کونړ کې د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ. ازادي راډیو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده اتله لغزنی پر استولې سمس کې لیکي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نور ناکامو کاندیدانو ته غوښ نه نیسي په جرأت د ابتدایي نتیجې اعلان کړي. کریم شیدا له مقوره لیکي افغانۍ زموږ ملي هویت دی. دې ته اشاره کوي چې په افغانستان کې باید خلک د کلدار په ځای له افغانۍ کار واخلي. حمیده نظری له کلاته لیکي د انتخابات خپلواک کمیسیون باید قانون پلی کړي. اکرام الله وفا له کونړ لیکي د انتخابات خپلواک کمیسیون نه هیله کوي چې ژر تر ژره نتیجه اعلان کړي. سمیع الله حلیمی تندر له څمکنیو ولسوالۍ لیکي په افغانستان کې سوله په خپل افغانان راوستلی شي نه بهرنیان. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي د انتخابات خپلواک کمیسیون د نورې نتیجې نه ځنډوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي که د امریکا متحد ایالاتونه خپل پوځان له افغانستان وباسي خبره د اندیشنې نه ده، ځکه چې افغان ځواکونه پیاوړي دي. احسان الله بارکزی د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي، د انتخابات خپلواک کمیسیون باید نور د خلکو په برخلیک لوبې ونه کړي. اسدالله وفا له هلمند لیکي، که طالبان رښتیا سوله غواړي باید اور بند ومني. دا سجی رو دا خبری مجله هم دلتا سر تا ورسیده. پا بلی خبری مجله که احمد جعفر احمدی لطا سرده. احمدی صاحب سهار بخیر.